په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بلې پښتو خبرونې ته مزفر عباس ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه، د افغان دولت او هم د طالبانو غبرګونونه در سره شریکو. نور راپورونه هم اوریدلی سئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پایه له افغانستانه وباسي. د هند صدر اعظم وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. او د ارمنستان ولسمشر په داسې حال کې چې له آذربایجان سره د دې هیواد جګړه روانه ده، د ملي امنیت مشر له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیري به د سږني کال تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. ټرمپ دا خبره پرون د اکتوبر په 8مه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د ټرمپ له ټویټ 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې دا کار د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. په بیان کې راغلی چې طالبان هم د موافقې ته ځان ژمن بولي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې دلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال له نوې دلی راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. ښاغلي مودي ویلي که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د تروریستي فعالیتونو مخه به هم ونیول شي. د تخار چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولایت د مرکز طالقان ښار شاوخوا سیمې له طالبانو پاکې شوې دي. د تخار د امنیه قمندانې ویان عبدالخلیل اسیروی په دې عملیاتو کې چې د وسله والو ځواکونو لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معینې مشري کوي، 30 تنو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې او 10 کلي له طالبانو پاک شوي دي. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي. د بلخ د ترافیکو پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خولم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، 2 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټریلر او یوه زرنج سره ټکر شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرهباخ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرهباخ ارمني ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذري ځواکونو برید په شاو تمباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ناګورنه قرهباخ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمني ټبرې دي. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه د 1990 وبخې د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد لړنګېدو وروسته پیل شو. د یو بل خبر لمخې، د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان د دې هیواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې په ناګورنه قرهباخ کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. ولسمشر سرکیسیان د ملي امنیت د ادارې د مشر ارګیشت کیارامیان د لرې کېدو په فرمان کې چې نن د اکتوبر په 8مه یې لاسلیک کړ ویلي چې دا پریکړه د صدراعظم نیکول پاشینیان د غوښتنې په اساس شوې ده، خو د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ اسیا هغه هیوادونه چې اقتصادونه یې د ودې په حال کې دي له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن ډي سي کې دی د دې سیمې په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون د اکتوبر په 8 خپور شو اټکل کوي چې د دې هیوادونو اقتصاد به په 2021 کال کې په سلو کې له 1.1 نیولې تر 3.3 پورې پرمختګ نه مخکې سکل په سلو کې تر 4.4 پورې سقوط وکړي. د اروپا او منځنۍ آسیا د سیمو لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشرې انا بیر دی په یو بیان کې ویلي چې په روانو حساسو شرایطو کې د اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه باید له روان بحران وروسته حالت ته وګوري او له کرونا وایرس وروسته دوامدارې ژغورنې ته چمتو اوسي. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل مطرح شول، د جمهوری پال کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندید کاملا هریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې تیره اونۍ د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن په مظاهره کې وشوې.
خبرونه مولا آزاد ای رادیو اوریدل. د امریکا د ولسمشر لخوا په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګون
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدغه نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. جزئیات یې په همدې خبرونه کې را سره اوریدل سي. یو لس کلن افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي وګټله. دی وایي
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ.
د بیوزلو د شمیر زیاتېدو په اړه د نړیوال بانک اندېښنه هم اوریدلی سي. د نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بلې کور کلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمی د مخه باید ټول امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. کابل د ډونالډ ټرمپ د پریکړې د اندېښنې وړ ونه بلله، خو ویل چې پر وضعیت به یې اغېز نه وي. طالبان وویل چې د فبروري د 9 نیټې د سولې پریکړو ته به له دې اعلان سره یو ګام ورلنډ سو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې ورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستان ووباسي. تر کرسمس پورې نږدې 2.5 میاشتې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې اعلان په غبرګون کې ویلي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ
طبعا پر وضعیت په اغېز ولري، خو همدا نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او دا یې د فبروري د 9 د سولې د هوکړې د پلي کېدو په لاره کې یو مثبت ګام وباله. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې طالبان له امریکا سره د توافقنامې پریکړو ته ژمن دي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دي تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. واشنگتن تر دې مخکې ویلي وو چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ د پوځیانو د ایستلو اعلان د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شوی او دی غواړي چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ژمنه پر ځای کړي چې بې انجامه جګړې به پای ته رسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین په لاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې د ټرمپ تر ټویټ مخکې پرون وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 100 زیات و. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون ترجمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل سنډېدلی دی، د دې تړون نه مخکې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو همدارس د لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې بی هوکړې ته ورسی شي او د سولې تړون وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبی ته ستانه شي.
همدا موضوع می وړاندې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مطرح کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د امریکا ولسمشر په دې حساس وخت کې ولې داسې بس راپورته کوي او دا ژمنه کوي چې خپل سرتیري به تر کریسمس پورې له افغانستان څخه باسي. حال دا چې وړاندې د دې بهیر لپاره یوه بېله نیټه ټاکل شوې وه. ښاغلی احمدزی وویل
متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکي ارزښتونه او دوه تعریف ځانته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ترامپ یې د دغو ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکي نظام سره د امریکي له خلکو سره دی چې هغه د امریکي منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس کلار شو چې ترامپ یې غواړي. ترامپ دغه وعده په تېرو انتخاباتو کې کړې وه کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي، خو د دې کار تروسه حداقل 30% نه دی تکمیل کړی. اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه هم تر کریسمس پورې. دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د طبیع رایه ورکړي. یعنې دا هیڅ امکان نه لري چې دغه څه یو موضوع وشي چې دغه اصل کرشمیر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې د طالبانو سره کېږي دا به هو به هو همسي عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ نو مخکې هم دې ته اشارې سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نساکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي.
بله احمدزی صاحب، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ترامپ دا خبره کړې ده څه باندې دوی چې کریسمس ته پاته دی، شاوخوا دوی میشتې وخت په نظر کې ونیسو، له لوجستیکي پلو څومره ممکنه ده چې دا کار دوی وغوړي دا کار وسی؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي لحاظ له هغه څه سره چې دوی راغلي او بیرته ووځي، دا د اقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا په خوای چې وکړه چې دا یو غټه جفا و د افغانستان سره، چې اکثره مسایل اکثره وسایف دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو لوجستیکی پلاوم دا کاملا ناممکن ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتره د افغانستان څخه لري دي، او موږ یو مستقیم د سید اوبو لار هم نه لرو چې دا اقل دوی د خپل کشته کې بار کی او هر څه دی سي. تنه دا ساکرو موضوع نه ده، دلته د دوه وسایلو وسایل دي، دا اصلا ناممکن ده. فقط هم دغه دي چې د خلکو از خان فریدی ده، او فقط په غوړی پندې موضوع د یو لاس تراورنې په شکل وخی امریکایانو ته چې مواسسه واده کړې واغه مې تر کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترې نه کولای شي چې په جریان د دغه سو کلو کې چې ته ولسمشر وې، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو؟ چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي، دا اصلا ناممکنه ده، بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمد صاحب، په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونه کیږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلای شي؟ یعنې حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده، څومره د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلای شي؟
عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزل حالت ته. دلته تاسو وګورئ، د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نور ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي، تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسېږي. خو دغسې څرګندولې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی یو زور دی، هم افغان حکومت نه متاثر دی هم د طالبانو تحریک. نو په داسې یو حالت کې که چېرته یو څوک کوشش دوی هم دي، زه فکر نه کوم چې د انحطاف پذیرۍ لور ته بیا حداقل یو ګام هم واخلي، خصوصا د طالبانو ټولګه. نو په دغه خاطر هم د دغسې مسایلو څرګندولو یادول په دغسې اساس شرایطو کې ډېر ستونزې راځيګوي او چې بیا به یې راټولول ګران وي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږ غلازه دی رادیو اوري دوستانو، زموږ په خبرونه کې نور راپور نه همسته د افغانستان د سولې اړوند. په هند کې موږ کوشش کوو چې له خپل همکار سره اړیکه ونیسو چې له هندي چارواکو سره د افغانستان د ملي مصالحې د مشر عبدالله د لیدو یا د لیدنې کتنې د موضوع جزئیات را سره شریکي را سره اوسېږي. خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ته ورسو، یو بل راپور راخلو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د ناګورنو قرباغ په جګړه کې له آذربایجان سره هر ډول انساني او مالی مرستې ته چمتو دي. د دغه حزب اجرایه شورا غړي هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د ناګورنو قرباغ تازه پیل سوې جګړې ته یې جنګیالي استولې دي. په دې اړه نور جزئیات به له کابل څخه زموږ همکار رحمت الله افغان په راپور کې وورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ناګورنو قرباغ په جګړه کې یو ځل بیا د آذربایجان ملاتړ وکړ، خو هغه راپورونه یې رد کړل چې ګواکې دې جګړې ته جنګیالي استوي. د حزب اسلامي اجرایي شورا غړي امین کریم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنو غوښتل شي چمتو دي چې له آذربایجان سره مالی او انساني مرستې وکړي.
افغانستان ملت او دولت همداشان حزب اسلامي د نړیوالو قوانینو د ملاتړ په چوکاټ کې له آذربایجان ملاتړ کوي، خو لږ تر لږه تر اوسه آذربایجان ته د انساني قوې د لیږد خبره نه ده مطرح شوې. کرانه وغوښتل شي نه یوازې موږ بلکې ټول ملت د آذربایجان له برحق او مشروع غوښتنې نه هر ډول فداکارۍ او مرستې ته چمتو یو.
د ګلبدین حکمتیار وسلوال په نوې ملسیزه کې هم د آذربایجان په پلوۍ په ناګورنو قرباغ سیمه کې جنګېدلی، او ښاغلي حکمتیار په خپله تېره اونۍ دغه خاطره په ویاړ یاد کړه. د قرباغ د جلا غوښتونکو وسلوال ډلې بیان د ارمنستان عامه راډیو ته ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره توافق ته رسیدلی څو د ناګورنو قرباغ جګړې ته یو ځل بیا جنګیالي واستوي. له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د افغانستان جمهور ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه د سپتامبر له 28مې راهیسې جګړې پیل سوې چې تر دې دمه پکې لږ تر لږه د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی. باور دی چې ښایي اصلي تلفات له رسمي شمېرو زیات وي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه په 1994 میلادي کال کې هم جګړه سوې وه چې شاوخوا 1500 کسان پکې وژل سوي وو. کابل اوس هم په رسمي ډول په اوسنۍ لانجه کې د باکو ملاتړ کړی چې له امله یې ارمنستان د اعتراض په ډول په سیمه کې د نړیوالې څارونکې ډلې له غړیتوبه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. ناګورنو قرباغ چې وګړي یې ارمنیان دي، د پخواني شوروي پر مهال د آذربایجان برخه وه، او د شوروي تر ماتېدو وروسته یې دواړو نویو خپلواکو شویو هیوادونو پر ملکیت جګړه پیل کړې.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د افغانستان پر راپورونو باندې تمکیږو. افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي وګټله. یوولس کلن صبغت الله چې اصل د هلمند ولایت په کمبودیا هیواد کې د څلوېښتو هیوادونو د نږدې 4000 زده کوونکو ترمنځ تر ټولو چټک په 8 دقیقو کې 200 د ریاضي پوښتنې حل کړې دي. د صبغت الله پلار محمد ضیا حیدري له ټولو افغانانو غواړي چې د خپلو ماشومانو زده کړو برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
یو ولس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغت الله حیدری څه موده وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړي، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د خپلې دې اتلولۍ لپاره ډېر خوښ دی او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر تر څنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډېر خوشاله شوم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نشته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که اوس ول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوالې سیالۍ کې له څلوېښتو هیوادونو نږدې 4000 زده کوونکو ګډون کړی و. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی و. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایه ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو 4 زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ اگلار ور په ګوته کړی.
دا افتخار خو یوازې ما افتخار نه دی، د ټولو افغانانو زموږ ته د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی، یو لوی دستاورد دی. الحمدلله چې دې ګټلې ده. زه ارزو لرم د ټولو افغانانو سره چې خپل اولادو باندې ډېر تعلیم وکړي، ځکه چې الحمدلله اکثر فامیلونه شته چې امکانات یعنی تر موږ د سل برابر امکانات ډېر لري. ما خپل د بچیانو په تعلیم په خاطر ډېر توجه نه کوي.
د افغانستان خواله رسنیو کې هم د نورو تودو مسایلو ترڅنګ د صبغت الله نوم د عامو خلکو ترڅنګ د چارواکو لولوري لاس په لاس کیږي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړې ده.
دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې اړوند نور بل راپور ته ورسو، یو نړیواله موضوع اخلو. نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بې وزلو د شمیر زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په داسې حال کې چې د کورونا وبا د نړۍ اقتصادي وضعیت تر حد زیات تر فشار لاندې راوستی دی، داسې عوامل هم شته چې د لوږې د مخنیوي د هڅو د لارې خنډ ګرځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو را په دې خوا به سږ کال په نړۍ کې بې وزلي زیاته شي. دغه بانک د چهارشنبې پورې څرګنده کړه چې د کورونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو اعدامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وې. د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 115 میلیونه سخته بې وزلو به 80 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2020 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونو ته ورسېږي. هغه کسان چې د ورځې تر 1.9 ډالرو چې نن سبا نږدې 145 افغانۍ کېږي کم لګښت لري، دوی د سخت فقر په کټګوري کې راځي. د فقر او د هوساینې د شراکت راپور په هرو 2 کلونو کې یو ځل خپریږي. د دې راپور له مخې د بې وزلي کچه به روان کال له 9.1 تر 9.4% پورې په نړۍ کې ورسېږي. په دې ډول به نړۍ د 2010 کال د سختې لوږې کچې ته چې 9.2 ته رسېده ستنه شي. که چېرته د کورونا وبا نه وای خپره شوې، نو تمه وه چې سږ کال په نړۍ کې د سختې بېوزلۍ کچه 1.9 ته راټیټه شي. د راپور له مخې په هغو هېوادو کې به د سختو بېوزلو شمېر زیات شي چې اوس هم پکې خوار خلک ډېر دي. په راپور کې دا وړاندوینه شوې ده چې په یو شمېر هغو هېوادو کې چې متوسط عواید لري، د پام وړ خلک به د سخت فقر تر کرشې لاندې کچې ته ټیټ شي. نړیوال بانک وایي د جګړو له فشارونو او د اقلیم له بدلون سره چې کورونا وبا یو ځای شوې ده، که شر او بنسټیز اقدامات ونه شي تر 2030 کال پورې به د لوږې مخه ونه نیول شي او تر هغه وخت پورې به په نړۍ کې په نسبتا عادي حالت کې بیا هم 1% خلک د سخت فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو وبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه او سیالۍ پرېږدي او د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله چې د هند په سفر وتلی دی، هلته له هندي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي دي. له ښاغلی عبدالله سره په دې سفر کې زموږ همکاره فیروزه عزیزی هم لده او هغه راسره اوس د خبرو جزئیات راسره شریکوي. فیروزه، خبرونه ته ستړي مسې که ته راته وایې چې ښاغلی عبدالله له هندي چارواکو کوم هندي چارواکو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه نور څه وویل؟
مننه. بله، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله څو دقیقې وړاندې هم وینا درلودله د هند د تحلیلي او دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې. ښاغلی عبدالله تازه دا وویل چې موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د خپل رقابتونه پیدا او د افغان سولې اړوند ورسره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله زیاته کړله چې دا مهال که څه هم د سولې په برخه کې هم په کور دننه او هم بهر هڅې روانې دي، مګر بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. هر ورځ زیات خلک ټپیان کېږي، ملکي خلک وژل کېږي. غوښتنه یې وکړه له ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان سره په همسایتوب کې دي یا ګاونډیان دي، غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې لغرمې مخکې نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. نریندرا مودي هم ژمنه وکړه په دې کاتو کې له دوی سره البته په سوله کې همکاري کوي. هغه سوله چې د افغانانو د خوښي وړ وي او افغانان ترې حمایت کوي، له هغې سوله هند هم حمایت کوي، ملاتړ کوي. ټاکل شوې ده له دغه اوسني لید کاتو وروسته البته د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري او له هغه وروسته دا سفر پای ته رسیږي. کریمه جانې،
ډېر زیاته مننه کوم. فیروزه عزیزی ولا نوې ډیلی څخه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر جزئیات راسره شریکول. خبرونه مو ادامه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم یو نړیوال موضوع اخلو. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په بیساري توګه زیاتې سوې دي چې دغه وایرس بیا چټک خپرېدو ته اندېښنې زیاتې کړې. چک جمهوریت، جرمني او رومانیا په یو ورځ په زرګونو نوې پیښې د ریکارډ تر ساتې پورې ثبت کړې دي. نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمني له 4850 زیات مثبت پیښې ثبت کړي. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نوي مثبت پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه د وایرس بیا چټک خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یو ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4450 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایرس پیښې په تیرو دوو اونیو کې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د یخونو دننه تر لسو او د باندې له شلو زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایرس له امله د مړو شوو شمېر 899 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بی په ورځې د کورونا 2828 مثبتې پیښې ثبت کړې وي، خبرداری ورکړ چې هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایرس له کنټرول ونوځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د 1,000 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایټالیا پرون چهارشنبې د کورونا د 3,689 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وي، په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغي د مړو شوو کسانو شمیر 6,001 ته رسیدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراری حالت د راتلونکي کال د جنوري تر 10 پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2,915 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړ چې په پلازمینه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوي، یو ځل بیا د خونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 6 میلیونه دی، د کورونا 122,500 او د مړینو 5,203 پیښې ثبت شوي دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ خبرونه مو را سره واوریدلې. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د فم پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وزیا اوریدلای سي. او کچېری غوړی چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لالارې هم واوري، کله انټرنیټ افانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. هلته زموږ راپورونه تکرار او هم په ژوندۍ بنا اوریدلای سي. اوس په کابل کې 4:10 دی. یو ځل بیا د احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیري به د سدګنی کال تر کریسمس پورې له افغانستان وباسي. طالبانو د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې ادعا کړ د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. د هند صدر اعظم نریندر مودی وای هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلی مودی دا څرګندونې نن په نوی دلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خولم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو لورو ترمنځ درنې نښتې وشوې. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیسیان د هېواد ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ اسیا هغه هېوادونه چې اقتصاد یې د ودې په حال کې دی، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. او د 2000 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه سکل مخکخ امریکایي شاعر لویس ګلوک وګټله.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو سپورتي خبرونه بل اکرام الله اکرام څخه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن موچا یامو او اباسین اڅپې لوبډلې سره مخامخ شي. دا د روانو سیالیو د بی ګروپ د لومړی پړاو وروستۍ لوبه ده چې د کابل پر وخت د مازیګر په 4:20 پیلېږي. د دواړو لوبډلو لپاره د دې سیالۍ بریا د مخکې تک کوم چانس ځکه نه برابروي چې د دې ګروپ دوه لوبډلې طوفان هریرود او سپین غر بازان وار له مخه نیمه پایلوبې ته وتلې دي. اخوا بیا د الف ګروپ د لومړی پړاو وروستۍ لوبه به سبا د هندوکش عقابانو او میوند اتلانو ترمنځ ترسره شي. په الف ګروپ کې شاهین اسمعی د و نمرو په لرلو سره د ګروپ په لومړي سر کې ځای لري او لوړاندې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. د دې ګروپ دوهمه لوبډله سیمرغ البرز چې 4 نمرې لري او دریمه لوبډله بیا میوند اتلان دي. د فوټبال فدراسیون وایي ک میوند اتلان غواړي نیمه پایلوبې ته لاره وکړي، نو د سبا ورځې په لوبه کې باید د هندوکش عقابانو ته د وو ګولونو په توپیر ماتې ورکړي. په دې سره به نمرې له سیمرغ البرز لوبډلې زیاتې او د ګروپ دوهم ځای بخپل کړي او نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. د دې سیالیو د نیمه پایلوب پړاو د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ پیلېږي. لومړۍ نیمه پایلوب د سپین غر بازانو او شاهین اسمعی لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په کابل کې نن د والیبال جام سیالۍ پایل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول عارف پایمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل اته لوبډلې برخه لري. دی وایي دا سیالۍ 15 ورځې دوام کوي چې په پایله کې به د کابل د ولایتي لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي پنه خشي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې غلام حیدر او سروري او په دوهمه لوبه کې د نور رحمان ترخیل او عقاب بابا لوبډلې له یو بل سره مخ کیږي.
والیبال په افغانستان کې وګدا مخینه لري خو لوبغاړي شکایت کوي چې په ورسته وکی دی ورزښت د حکومت پاملرنه کم شوې ده. خو د والیبال فدراسیون ویلي چې د مالی امکاناتو د کمښت لامل لستون سره مخ دي او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوړ لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او کینګز 11 پنجاب لوبلې دی او بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. دا لوبه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې په سیمه ایز وخت د ماښام په 6:30 دقیقې پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبیږي. محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد او مجیب زدران د پنجاب لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې چنئی سپر کینګز لوبډلې ته د لس منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کلکتې لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې یې د لسو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ. خو چنئی لوبډله ونتوانېده چې یاد هدف پوره کړي. د چنئی لوبغاړو په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 125 منډې وکړې او دا سیالي د لسو منډو په توپیر وبایلله.
او سم د نن ورځې د دې خبرونې د اونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کلی مهرمي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، ستړي مشي. په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس له وجې قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شوه چې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شي او کوم چې له مخکې په سوی تغذي اخته و حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې هکله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیې د برخې له مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په پایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه ته ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بختانه چې وایم زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې د روانو جنګونو خصوصا د 1930 کلونو جنګونو یو زیږنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک فقر بندی اخته اید، تازه سرویگانو در نړیوال بانک لخواد ترسره شویده خیلی چیز منگ در نو هیوادوالو سده پاس 50 سالانه وگری در فقر در کرخی سخلان در جوند کوی. البته در فقر کرخ از منگ در هیواد لپاره نسی تعریف شوی چه یا وگری پچلی ریف ساتونو که در آویا افغانویو څخه زیات عاید نه لري. دغه څخه کم عاید چې معادل د یو ډالر کېږي، د دې څخه کم عاید لري. نو دا خپل فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیز لري.
له کورونا وروسته کله چې اولین ځل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي او منفي اغیزه د ژوند په ټول اړخونو باندې کړې ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیه حالت باندې هم منفي اغیزه لري.
بله،
د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6.9